السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د می 15 ده ولی امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرا لاله مومن.
پاکستانی سیاستوالو ویلي چې په دوبی لیکس کې راغلي جایدادونه د لوړاندې ظاهر کړي وو. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د دوی یو میجر وژل شوی دی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی سیاستوالو ویلي چې په دوبی لیکس کې یې راغلي جایدادونه دوی له وړاندې ظاهر کړي وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د پیپلز پارټۍ د شریک مشر بلاول بټو زرداری بیان ویلي چې د بلاول او د خور اسیفا بټو ټول اساسي الیکشن کمیشن سره رجسټر دي. نوموړي زیاته کړې چې په دوبی کې د بلاول او اسیفا موجودي اساسي دوی ته له مور په وراثت کې ملاو شوي دي او په خبره یې چې هغه دوی له وړاندې په ډاګه کړي دي. وفاقي وزیر محسن نقوي بیا پر ایک سخ پر بیان کې ویلي چې په دوبی کې د میرمن په نوم جایداد یې لوړان دی پړګه کړې دي. دغه راز د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او سینیټر فیصل واوډا هم پر ایک سخ پر بیانونو کې ویلي چې دوی خپل اساسي لوړان دی الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته پړګه کړې دي. دغه راز ډان ورسپانه وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي شیر افضل مروت بیا ویلي چې په دوبی کې د یو اپارټمنټ دی چې الیکشن کمیشن ته ظاهر کړې دي. دا چې په واشنگتن کې میشته یوې تحقیقاتي ادارې یا کنسورشیم چې ارګنایزډ کرائم اینڈ کرپشن رپورټنګ پراجیکټ نومیږي پرون د مې په 14 په دوبی کې د مالدار خلکو د مبینه پټ دولت په اړه خپل رپورټ جاری کړ. د دې ادارې تر مخه په دوبی کې د ځینو پاکستانیو په ګډون د نړۍ د یو شمېر مالدار خلکو اربونه ډالرو د جایدادونو د موجودګۍ انکشاف شوی دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د دوی یو میجر وژل شوی. د پوځ مطبوعاتي څانګې اس پی آر د مې په 14 خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان د ژو په سمبازا سیمه کې د وسلوالو پر پټنځایونو د کاروایو پر مهال درې وسلوال وژلي دي. البته بیان زیاتوي چې پر دغه وخت له وسلوالو سره د سختو ډزو په تبادله کې د دوی پوځي میجر بابر خان هم وژل شوی دی. پوځ وایي له وسلوالو د سیمې پاکولو لپاره عملیات دوام لري. لا هم پوز نه دی ویلي چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې دي او نه هم یوې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه ویلي دي. تبر سال کې دا چې بلوچستان خبر پښتونخوا کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ پر یو بل د بریدونو ادارې زیاتې شوې دي. د مې په 14 هم امنیتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډو ته ویلي وو چې د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی پوز د وسلوالو په بیت کې 15 سرتیري وژل شوي او 4 جوبل دي. د خبر پونخوا د لوړو زده کړو صوبای وزیر وایي د پونتونونو د مسلو حلول لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس جوړوي. مینا خان پردي د مې په 14 مشالې ډو ته وویل چې د پونتونونو د مالی او نورو ستونزو د حل لپاره په همدې اونۍ کې ټاسک فورس جوړوي.
یو ټاسک فورس جوړو چې په کم کې به ایکس وایس چانسلرز اکیډمیا او فاینانشل ایکسپرټس هم چې دا روټ کاز څه دی او بیا د هغې لپاره چې کم دی سولوشن مونږ ته یو روډ میپ راکړي.
اپریزی زیاته کړه چې دوی به ډیر زر د خبر پښتونخوا د لوړو زده کړو کمیشن هم جوړ کړي. د رسول هغه دا چې هم پرون په پېښور کې د دې صوبې د سرکاري پوهنتونونو پخوانی استادانو او وایس چانسلرانو په یو خبري غونډه کې له حکومت غوښتي چې د پوهنتونونو مالي ستونزې سمدستي حل کړي. دوی وایي د 13 ترمیم د منظوري باوجود په خبر پښتونخوا کې تر دې دمه د لوړو زده کړو کمیشن نه دی جوړ کړل شوی چې له کبله یې د صوبې د پوهنتونونو معیار خرابېږي او پخواني او حاضر سرویس ملازمین د تنخواګانو او پینشن په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان کاروندګر د بجلی د نشتوالي پر ضد له تیرو 2 ورځو راهیسې په کوټه کې د صوبې اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهلې. د بلوچستان د کاروندګرو د اتحادي مرستیال مرکزي سکرتر سید عبدالقهار آغا د مې په 14 مشالې ډو ته ویل چې د دوی پرلت به تر هغه روان وي چې تر څو مرکزي حکومت د دوی د بجلی مسلې د حلولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کړي. کاروندګر وایي که سمدستي ورته په ورځ کې 8 ساعته بجلی ورکول پیل نه شول نو فصلونه او باغونه به یې له تندې تبا شي. بلخ د پاکستان وزیر اعظم وایي په بلوچستان کې د کروندګرو د اوبو کویان له بجلی څخه شمسي توانۍ ته د اړولو پروسه تیزوي. شهباز شریف د مې په 13مه په اسلام آباد کې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې تر څو له زری کویانو څخه د اوبو راویستلو نظام له بجلی څخه سولر ته اړوي نو تر هغو د وابډا کروندګرو ته په سمدستي توګه بجلی ورکړي. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن د هېواد د شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د سیلونو د راتلو امکان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو سیلابونو له 300 زیات خلک ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل. د تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په خیبر پختونخوا کې د سرکاري پوهنتونونو په خوانو پروفیسورانو او وایس چانسلرانو له حکومت غوښتي چې د یونیورسيټیانو مالی ستونزې د سمدستي هوارې کړي.
د تنخوا او د پنشن کم بر وقت ادایگی چې کم نه هغه نه کیږي. د دو دو د درې درو میاشتو تنخواګانې خلکو ته نه میلا.
په کوټه کې د بجلی نشوالي پر ضد احتجاج کوونکي کروندګر وایي د غوښتنو تر منل کېدو پورې به پر لت روان وي.
چې در څو پوری یو ګارانټیډ شوه معاهده چې موږ سره دې مکمله یقین نه یې سوی او پر دې باندې عمل درآمد نه یې سوی تر اساته به دا درنه جاری.
د صارفینو حقوقو خوندیتوب قانون قبایلی سیمو ته هم غزیدل دي. د دې ګټه څه ده؟
د سره خو به یو فائدہ دا وشي چې کپنیان به اوس معیاري سیزونه خرڅتګ دي او هغه کې به کومه دوکا یا معیار غورځیدلو کوشش نکړي ځکه چې دا کپنیان به هم اوس اکاونټیبل شي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په واشنگټن کې میشت یوې تحقیقاتي ادارې یا کنسورشیم چې ارګنایزډ کرائم اینڈ کرپشن رپورټینګ پروجیکټ نومیږي پرون د مه په 14مه په دوبۍ کې د مالدار خلکو د مبینه پټ دولت پاړه خپل رپورټ جاری کړی. د ادارې تر مخه په دوبۍ کې د ځینو پاکستانیو په ګډون د نړۍ د یو شمیر مالدارو خلکو اربونو ډالرو د جایدادونو د موجودګۍ انکشاف شوی دی. خو پاکستاني او سیاستوالانو ویلي چې په دوبۍ لیکس کې په د جایدادونو د نه په ډاګه کولو کومې خبرې راغلي دی هغه اساسي دوی لا وړاندې نه پډاګه کړیو. تفصیل د مشال ریډیو خبريال طاهر خان را کوي.
دی یو د پاکستان تحریک انصاف د لکی مرو څخه د قومي سملې ممبر شیر افضل مروت ته چې دا غنوم هم په هغه د پاکستانیانو فهرست کې راغلي دی چې هغه دغه پاړه ویل کیږي چې دی په دوبه کې متحده عرب امارات په دوبه کې دوی جیدادونه اغست دي او هغه اوس هم دي. نو دا ویل دي چې د یو فلیټ شته لیکن هغه فلیټ دوی چې هغه دغه اعلان کړی دی او هغه انتخاباتو کمیشن ته چې کم دي خپل تفصیلات ورکړي نو په هغه کې دغه لکه ذکر شوی دی او دوی چې خلک معلومات هم کولی شو. دویم چې کوم وضاحت راغلی دی هغه د پاکستان چې اوسنۍ د کورونو چارو وزیر داخله وزیر محسن نقوی دغه د خزی یو فلیټ دی او هغه هم دا منلی دی چې د خزی یو فلیټ وو د 2018 کال کې اخیستی وو. خو دې دا خبره کوي چې دا هغه تفصیلات هم انکم ټیکس سره او انتخاباتو کمیشن ته دی ورکړی دی. خو چې چا په دغه د دې جایداد پړه باندې کم پلټنې شوې دي او په هغه کې پاکستانیان هم په دغه پلټنو کې شامل وو هغه بیا دا خبره کوي چې محسن نقوی کله د مارچ په میاشت کې سینیټر انتخاب کېده نو د بیا دغه خزی دغه فلیټ تفصیلات الیکشن کمیشن ته انتخاباتو کمیشن ته نو ورکړي. اوس لکه شی وړاندې یو بل چې کوم سینیټر دی فیصل واوډا دا په خوا د تحریک انصاف وزیر مو وروسته بیا تحریک انصاف نه وته وو اوس آزاد دی سینیټر د کراچۍ نه منتخب شوی دی. ټولو پارټیانو حمایت هم کړو دم دا ومنل چې او د یو فلیټ شته او دیم دا خبره کې چې دغه اعلان شوی نور ګوره په دا تاسو څنګه ذکر کوم کو دا یو اداره ده په امریکا واشنگټن کې چې دغه پلټنې کړې دي او په دې کې دا جرنالستانو کړي صحافیانو کړي دي او په دې کې ویل کیږي چې سرور بیا د نړۍ چې کوم د صحافتي ادارې دي هغه کړي دي. په دې کې بیا 50 ملکونه شامل دي. خو په دې کې دوه پاکستانی چې کوم ادارې دي یو د نیوز اخبار چې دی یو ډان اخبار چې دی نو دوی هم دغه پلټنو په پروسه کې شامل وو. دې ګوره پاکستان طرف کې تبلار شو دی کې دا دعوه شوې ده چې د پاکستانیانو چې 10,000 پاکستانیان یاد شوي دي په دې کې دي جایدادونه دي په دوبی کې او په دې کې بیا ځینې سیاسي شخصیات څنګه موږ ذکر هم کوو. پخوانی د پاکستان فوجي مشر پرویز مشرف هم پکې دی چې دغه په دوبی کې جایداد دي. اوسنی صدر آصف زرداری دغه درې واړه ماشومان یعنی بلاول بوټو بیا دغه دوه لوریانې بختاور بوټو او آصفه بوټو د دې هم په دوبی کې جایداد شته.
ترخان صاحب دې ته اوس راځو چې دینه مخکې پانا ملکس هم راغلی وو چې څه ګوري دغه هم دغه سی په دې طرز باندې وو.
ګوره دې کې ممکن د جله کونته بدل وي ځکه هغه چې کوم تاسو ذکر وکړ نو پاره کې دا هغه وخت خبره کېده چې ځینې مشرانو د هغې ذکر نو کړی آفشور کمپنی د پاکستان نه بهر چې دې کوم کمپنو کې یا خپلې وي یا پکې پیسې خرچ کړې وي هغه دې پټ ساتلی نو هغه هغه بنیاد باندې خلک نواز شریف ته سزا وشوه. حالانکه هغه وخت نواز شریف به دا خبره کوله چې د زوی په دوبی کې یو کمپنی وه د پاغې کې یو قسم کار کړی وو او خو د بیا هغه اعتراض دا و چې هغه هغه پیسې چې کوم د زوی نه تنخواه وه هغه د نه د ښکاره کړی نو که هغه نقطې ته لاړ شو نو بیا اوسنی چې کوم دې کې دعوه شوې ده په دې رپورټ کې چې ځینې خلکو خپل هغه جایداد ذکر نه دی کړی نو ممکن ده چې هغې په بنیاد باندې خلک بیا عدالتونو ته رجوع کړي. خو بهرحال لږ خو پکې یو دغه شته چې ځکه په دې کې یو خبره ده چې په ناقانونه توګه باندې پیسې ذکر شوې دي لکه منی لانډرنګ چورته وي چې په هغې کې دا شوې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل پتنګي بدینځای سیمه کې په یو کور د ډرون بریټ خلاف پیل شوی پرلت پای ته رسیدلې ده. د احتجاج مشران وایي چې د غوښتنو تر پوره کېدو وروسته خپل پرلت ختم کړي. دی وایي پوز د ډرون بریټ کولو خپل غلطي منلې ده بلخوا لا هم پوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. دا وروسته لاغې ده چې د لدی پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون بریټ تمې په 4:45 بجې شوی چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر په ګډون د غزوی میرمن او لور وژل شو. نوموړي زیاته کړې وه تر اوسه نوه معلومات چې دا بهرني ډرون وو که داخلي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادا سیمه کې د تنګی بودینځای سیمه اوسیدونکو احتجاجي درنې مشرانو نے مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوز چارواکیو په ډراون برید کې د بے ګناه کسانو د وژلو خپل غلطي منلې ناپاسي احتجاجي درنا ختم کړی دو. په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي
د حکومت چارواکي چې کوم وي یو زموږ د ضلع ډی پی او او د لدا چې کوم اسټیشن کمشنر دی دغه راغلی وي او سره ورسره د دوی سره چې کوم د مذاکرات کتل وو موږ طرف نه څلور مطالبات ورته کېښودل شوي وو چې دا په ډرون اټیک کې چې کوم خلک مړه شوي دي دا به دوی دا مني چې دغه معصوم خلک دي او ورسره چې دغه هو چې دغه ډرون اټیک شوی دی دوی طرف نه شوی دی نو دوی زموږ د مطالبات دي ټول ومنلې. یو خدا چې دا کم کسان وو دغه دوی ننواتې وکړله چې دا بالکل زموږ نه غلطي شوې ده دا په غلطي سره د زموږ نه شهیدان شوي دوی دا خبره وکړله او انډیا سره به داسې غلطي واپس بیا نه کړي. دغه رنګه باقاعده د اینټی ټریزم اکټ لاندې یو اف آی آر به دغه حواله سره درج کړي پر پاس چې کومه ده موږ دغه کسانو چې کوم شهیدان وو چې دا کې یو باروت وو دغه خزا او دغه سی یو زوی او یو بچی دا شهیدان شوی وو نو دغه جنازې مو وتا کړلې او درنه مو سرته ورسوله.
د احتجاجي درنې مشرونو سره په مذاکرات کې برخه وخستین کای د مسجد قوم یو مشر ملک رامتل په دغه براک شه ویایي
استراخر په درجه باندې فیکس موزا 25 لاکھ روپے او 15 پسینا ناوتی دا مقصد چې دا غلطي وشونه کنه جنازه وکړه په جنازه نه پاتې احتجاج ختم شو.
د سویلی وزیرستان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وی چې د سلوارم په 13 ورځ سهار مال 4:00 بجې د تحصیل لادې تنګي بودینځای سیمه کې د بانوت خان په نوم پیژندلی یو کس په کور ډرون برید شوی و چې په نتیجه کې یې د بانوت خان سره 4 کسان وژلي او یوه ماشومه یې پرهارجلې کړې وه. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو په خبری گڑی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر د انډسټریز اینڈ کنزیومرز یعنی صنعتونو او صارفینو د محکمې چارواکو د مه پسوارلسمه مشال ریډیو ته وویل د نورو قبایلي ضلعو ترڅنګ خیبر ته هم د دغه ادارې قوانین ورغځېدلي دي او دوی په عملي کولو کار پیل کړی دی. دا چې د دغه ادارې کار او اختیار به څه وي او ولس یعنی صارفینو ته به یې څه ګټې ورسیږي، نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورٹ کې راکوي.
د خیبر ضلع صنعتونو صارفینو محکمې مرستیال ډایرکټر عرفات پرېدای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس ټولو قبایلي ضلعو ته د کنزیومرز رایټس اکټ یعنی د صارفینو د حقوقو قوانین ورغځېدلي او دې لاندې دوی په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی.
کنزیومر ایکٹ 1997 دا پاس شوی دی کنزیومر رائٹ پروٹیکشن د پاره د صارفینو حقوق او تحفظ د پاره د کی جی پیڈ سروسز اینڈ گوڈز کنزیومر رائٹ سے دی چاغت سٹینڈرڈ آئٹم میلاو شی بخریٹ د میلاو شی کوالٹیٹو د میلاو شی بل چاغ کوم خدمات اغه ته میلاوی کی کاغه پرائیویٹ سکول کی کا پرائیویٹ لیبورٹری کی کا پرائیویٹ ہسپیٹل کی یا نور دا سرکاری دارو کی ایون بینکو کے اے ٹی ایمز کے کم شی باندې دے پیسے ور کین او اغه خدمات په دته صحیح ملاویږي. کنزیومر رائټ پروټیکشن کوم وایلیشن وشي هغه خلاف مو کیس کوو، فائن لګو، جرمانه یا کنزیومر کورٹ لا کیس لګو.
نو موږ وایو چې دا قوانین دلته نه وي دي او موږ لګیا یو په خیبر ضلع کې په دې لړ کې په خلکو کې آگاهی هم پیدا کوو.
او انزمام شوې دا قانون دی، دغه سزا ده، داسې په کار دي، داسې تاسو لنې په کار لګه زه اوس یو تنور والا لورشم. ډی پی آر سی زموږ یو کمیټي ده، ډسټرکټ پرایسز ریویو کمیټي، د کنزیومر ایکټ لاندې ډی سی صاحب چیرمین دی، هغه کې ټول فوډ ډیپارټمنټ، انډسټری ډیپارټمنټ دی، متعلقه ای سیز دی، پکې هغه ډیسایډ کوي چې د روټې دومره قیمت دومره وزن هر آیټم هغه پرایسز متعین کی، بیا هغه مطابق زموږ دا ډیوټي چې بازار کې ډی پی آر سی لیست امپلیمنٹ کو مطلب لاګو.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال حارس شینوار وای چې کدا ادارې په مستقله توګه خپل کار ته دوام ورکا نو قبایلی ولس ته به ګټه ورسی.
دې سره خو به یو فایده دا وشي چې کپنیانې بوس معیاري سیزونه خرڅتک دي او هغه کې به کومه دوکا یا معیار غورځېدلو کوشش نه کړي، ځکه چې دا کپنیانې به هم اوس اکاونټیبل شي. خو په کار ده چې دا اوس عملی شکل کې موږ مخې ته راشي او په دوی باندې مستقل چیک وساتل شي. او د دې بل فائدہ دا ده چې د سره بک نو خلکو ته باسانی شي چې خپل فلاحي ادارې هغه رجسٹر کی.
په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته پخوانی اف سی آر نظام لمنځه تللی او د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ورته په مرحله وار توګه د یو شمیر ادارو اختیارات ورغځېږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
دا مشال ریډیو دا په خیبر پختونخوا کې د سرکاري پونتونونو په خوانو پروفیسورانو او وایس چانسلرانو له حکومت د پونتونونو د مالی ستونزو حلولو غوښتنه کړې ده. دی وای په صوبه کې لوړو زده کړو ته هیڅ توجه نه ده ورکړل شوې. په خواني پروفیسوران او وایس چانسلران وای دا تلسم ترمیم منظورې باوجود په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د صوبایي لوړو زده کړو کمیشن نه دی جوړ کړل شوی چې لکه بلې د خیبر پختونخوا د یونیورسيټیانو معیار په خطر روان دی او ریټایرډ او حاضر سرویس ملازمین د تنخواګانو او پنشن په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. خو د خیبر پختونخوا لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان افریدی وای هم په دې هفته کې دوی د دې مسلو د حل په هدف د سفارشاتو لپاره یو ټاسک فورس جوړوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د سرکاري پوهنتونونو پخوانیو پروفیسورانو او وایس چانسلرانو له حکومته د پوهنتونونو د مالی ستونزو حل کولو غوښتنه کړې ده. د مئی په 14مه نیټه د پېښور د بیلابیلو سرکاري پوهنتونونو پخوانیو وایس چانسلرانو او پروفیسرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې د پوهنتونونو د مالی ستونزو په وجه د دوی په پنشنونو کې په بجټ کې اعلان شوي اضافه هم نه دي عملي شوي، او د مالی مشکلاتو په وجه د پوهنتونونو معیار هم مخ په ښکته روان دی، او په کار د حکومت د سرکاري پوهنتونونو مسلو ته جدي پاملرنه وکړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل،
زمنګا حکومتونه چې دي اغوی د اعلی تعلیم نه لاس اخیسته دي او اعلی تعلیم بالکل نظر انداز کړي دي، نو دا وجه ده چې د اعلی تعلیم لپاره مناسب فنډز نوي، نو چې فنډز نوي نو دا غي نتیجه دای چې کله پنشن نه کله تنخواه نه کله د ریسرچ لپاره چې کوم مراد پکار دي اغه نوي، نو د دې وجه نه زمنګا یونیورسټي په نړیوال د یونیورسټو په میدان کې ډېر رست پاتې شوې دي. نو زموږ خو بنیادی مطالبه دا ده چې د یونیورسټو د اعلی تعلیم بجټ چې کوم دی هغه د دومره زیات کی چې کم از کم د بنگلہ دیش حد ته پوهې راولي کنه. که چرته د اعلی تعلیم لپاره فنډ نه وي بجټ نه وي نو اعلی ذهن چې دی اب څنګه یونیورسټو ته راځي؟
سرکاری دستاویزات هم خواهی چی تیر کال پا 2023 کی ده سرکاری پوهنتونونو مالی خساره هم نوری زیادی شویدی، او ده خیبر پختونخوا ده گورنر ده سیکرتریت ده 2023 نواخلا تر 2023 پوری ده ترتیب شوی او راپور تر مخا پا خیبر پختونخوا کی شر سرکاری پوهنتونونا ده مالی مشکلاتو سر مخ دی او و پوهنتونونا پا مالی خساره کی روان دی. په دغه وو پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینیرینګ پوهنتون دی، او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، ډیره اسماعیل خان، د پېښور زراعي پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابۍ پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی تاوان سره مخ دي. په دغه اړه پخوانی پروفیسر ډاکټر محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو لپاره په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونو ته د پام وړ بودیجه نه ورکول کیږي، نو په دې وجه بیلابیل پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
چې موږ واو چې په ټول ملک کې کله هم د ریټایرډ ملازمینو لپاره یا د ملازمینو لپاره کم مراعات اعلان شي، نو چې څنګه په نورو ډیپارټمنټونو کې هغه بر وخت داغې ادایگی کیږي، نو د یونیورسٹی ملازمینو ته ولې نه کیږي؟ دا کم چې 17.5% په جولای 2023 دا کم انکریز شوی وو هغه تر نن پورې د پېښور یونیورسٹی ملازمینو ته نه دی ملاو. موږ ته د تنخواه او د پنشن کم بر وخت ادایگی چې کم نه هغه نه کیږي. کله 15 کله میاشت لیک وی په کے پی کے داسې یونیورسٹیانی دي چې په هغې کې د دریو میاشتو تنخواګانې خلکو ته نه دي میلاو، پنشنونه نه دي میلاو.
د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو په دې ستونزو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د لوړو زده کړو محکمې د پوهنتونونو په مالی مشکلاتو حل کولو کار پیل کړی، او دوی هڅه کوي چې زر تر زره په صوبه کې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن هم جوړ کړي.
زمونږ دا حکومت چې څنګه رالو، نو مونږ د پیل ورځ نه په دې باندې کار سٹارټ کړی دی، او انشاءالله مونږ په دې هفته کې هم یو ټاسک فورس جوړو چې په کم کې به ایکس وایس چانسلرز، اکیډیمیا او فائنانشل ایکسپرټس همي چې دا روټ کاز څه دی او بیا د هغې دپاره چې کوم دي سلوشن مونږ ته یو روډ میپ راکړي.
د پوهنتونونو پخوانیو استادانو او وایس چانسلرانو هم په خبري کانفرنس کې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو د صوبایي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، او دوی وویل چې په آئین کې د 13 بدلون وروسته په پنجاب او سین صوبو کې د وړاندې نه د لوړو زده کړو خپلې صوبایي کمیشنې جوړې شوې دي، نو ځکه په هغه صوبو کې پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره نه دي مخ.
دا مشال رادیو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای په بلوچستان کې د کروندګرو کویان له بجلی څخه شمسی توانای تاړولو عمل ګړندې کوي. نوموړی وای د دې کار لپاره وفاقي حکومت هر ډول مرستې ته تیار دی. نوموړی د می په 14مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته دا خبره کړې وه چې پکې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوګټي ترڅنګ ځینې نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان کروندګرو د بجلی نشوالي او لوډ شیډنګ پر ضد له تېرو اوو ورځو راهیسې د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت والې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې په بلوچستان کې د کروندګرو کویان د بجلی څخه په شمسی توانایي یا لمریزه انرژي ته د اړولو عمل دی چسپانده کړل سي. نوموړي د خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې وی درنې غونډې ته کړې ده، په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ترڅنګ ځینې وفاقي او صوبایي وزیرانو هم ګډون کړی وو. وزیر اعظم زیاته کړه چې تر څو زرعي کویان د بجلی څخه و شمسی توانایي ته اوړي هغه وخته پوری دی وبډا د بلوچستان کروندګرو ته په سمه توګه بجلی ورکړي. دا دغه وروسته کله چې د بلوچستان کروندګرو د بجلی د نشتوالي او لوډ شیډنګ په ضد د نږدې یوې اونۍ راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی او په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته پر لټ روان کړی دی. څوارلسمه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مرکزی سکتر سید عبدالقهار هغه وویل چې د دوی پر لت به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو د مرکزي حکومت لخوا په دې ترڅ کې عملي ګامونه نه وي پورته شوي.
خلیف ویلو باندې موږ درنه نه مؤخره کوو چې تر څو پورې یو ګارنټیډ شوه معاهده چې موږ تر دې مکمله یقین نه یې سوی او پر دې باندې عمل درآمد نه یې سوی تر هغه ساته به دا درنه جاریز موږ ده خدای دې ده چې یو کال وای نو لیازه موږ ده خواست کوو چې په ورن څه بیشتر پر دا باندې عمل درآمد شروع شي او پر دا سولر منتقل کېدل او په دا دوران کې کوم موده ده په دا سولر میاس کې موږ ته د بجلی پرامي اتګانچنې جوړ شوی در اساس موږ درنه جاریز
بلخوا په پرلت کې ناس کروندګر وایي که سم د لاسه په ورځ کې ودوی ته 8 ساعته بجلی ورنه کول سو نو د دوی زیاتره فصلونه او باغونه به د تباہی سره مخ سي.
ما د ماج مظفر علي دی تحصیل ګلستان دا وخت غنم تقریبا وبو غواړي کو بد نسول دا بس ختم سم زه د غنم او دغه سره ختم سیب او انګور مطلب دا ارسه د غواړي پاتو ټماټر او سبزی دا بجلی نه سبا دغه ولاړ دي ځکه ما څه ویل خو د وبو د کلات سره مطلب د مړ باندې بجلی بندې دي یو غنټه هم نه راځي که راځي چې هغه مو
تقریباً 75% تباہ و برباد تھی. ستارا سو دستی بو درخت وا او صرف پر 200 درخت باندې را پاته سوی کم شین وو د دې معیشت چې ور ریټ کې ائی ډی ذمہ داری وا هغه ختم سو کمه جمع پونجی چې وس پاته ده هغه د وابړه ده نایلی ده وچ سمو ته په 24 غنټي کې 2 غنټي بجلی ده موږ مکمل تور وس دا وخت پر ختمې دوی کمه ته په هفته کې د نن بجلی نه سو ملاو شاید د جمع پونجی چې کم از موږ ذمہ داری ددم تباہ و برباد شي.
د دې خلمه خه ده وابړه ده ادارې کې سکول خو په خبر سوی او بیان کې ویل سوی دي چې د بلوچستان په ذمہ دارانو پسی د بجلی د بلان په برخ کې نږدې 603 ارب روپۍ پاتې دي، په کوم کې چې به 150 ارب روپۍ صوبایي او 200 ارب روپۍ به وفاقي حکومت د سبسډي په مد کې ادا کوي. د بلوچستان کروندګرو د مئی په 9مه نیټه په کوټه کې د غورست پر لټ پیل کړی کله چې د دوی په خبره په صوبه کې ګرمي زیاته سوې او زیاتره فصلونه یا باغونه زیاتې اوبه غواړي خو د بجلی د کمښت له امله کروندګر د کویانو د لارې په سمه توګه اوبه نشي راایستلی. د بلوچستان د حکومت د شمیرې له مخې چې په ټوله صوبه کې د 28,000 څخه زیات رجسټر کویان دي کوم چې د بجلی د لارې د 1500 څخه بیا تر 800 فوټو پورې د مځک څخه اوبه راباسي. د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په خبره چې یاد کویان و شمسی توانایي یا لمریزه انرژي ته په اړونه د 15 ارب روپۍ څخه زیات مصرف راځي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو وګیا د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او د غرمې 2:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه له اسرار العالم مومن نورو.
پاکستان یو سیاستوال ویلی چې په دوبی لیس کې یې راغلي جایدادونه د لوړان دی ظاهر کړي وو. د پاکستان ډان مسپانا وایي چې د پیپلز پارټي د شریک مشر بلاول بټو زرداری بیان ویلي چې د بلاول او د خور سپرا بټو ټول اساسي له الیکشن کمیشن سره رجسټر دي. نوموړي زیاته کړي چې په دوبی کې د بلاول او سپرا موجود اساسي دوی ته له مور په وراثت کې ملاو شوي او په خبره یې چې هغوی هغه چې هغه دوی لوړاندې په ډاګه کړی دي. دا رسول هغه ده چې یوې تحقیقاتي ادارې یا کنسورشیم چې ارګنایزډ کرائم اینڈ کرپشن رپورټنګ پروجیکټ نومیږي پرون د مې په 14 په دوبی کې د مالدار خلکو د مبینه په دولت په اړه خپل رپورټ جاری کړ. د ادارې تر مخه په دوبی کې د پاکستاني سیاستوالو په ګډون د یو شمېر مالدار خلکو اربونه ډالرو د موجودګۍ انکشاف شوی دی. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د دوی میجر وژل شوی دی. د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د مې په 14 خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان د ژو په سمبازا سیمه کې د وسلوالو پر پټنځایونو د کاروایي پر مهال 3 وسلوال وژلي دي. البته بیان زیاتوي چې په دغه وخت له وسلوالو سره د سختو ډزو په تبادله کې د دوی پوځي میجر بابر خان هم وژل شوی دی. د خبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر وایي د پونتونونو د مسلو حلولو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس جوړوي. مینا خان اپریدی د مې په 14 مشال ویل چې د پونتونونو د مالی او نورو ستونزو د حل لپاره په همدې اونۍ کې ټاسک فورس جوړوي. او په افغانستان کې طالبانو حکومت د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، خور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ او نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د سیلابونو د راتلو امکان دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په رفح کې د اسرایلی پوځ په پرمختګونو ژور خفقان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د رپورټونو تر مخه د اسرایل ځواکونه سه شنبه د رفح په سوسی مو کې پرمختګ کړی. له رفح ښار له 13 راهیسې 3.5 لک فلسطینیانو کډه کړې ده. صفی الله سانګزی نو رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفح کې د اسرایلی پوځانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفح د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفح او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
د سیمه د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا، السلام او برازیل سیمه تننوتی دي. اسرائیل سره لدی چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفح له بریدونو ډډه وکړي. په دې سیمه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیل لو پاوز له تیرې اونۍ راهیسې د رفح په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفح په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړي چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تیرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفح ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفح ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه له ځان سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي 100 یرغمل او د شاوخوا 150 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پل او دا پام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو زمنگ بچی مریض ابھی گارے دلیا سا یا دلوں کے لسا ندوی سرے سم زمنگ سا غم نہیں سے
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او د تصویر د لا روشن کولو حد سے کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو فناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر فصلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
دا مشال ریډیو دا په پا پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکو سرکاري اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو د پوهې معیار له نورو صوبو خراب دی. د اداره وایي چې تیر کال یې د مې په میاشت کې د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم یو امتحان تابع کړی و چې پکې د سرکاري سکولونو شپږویشت زره ماشومانو برخه اخیستې وه. اداره وایي چې زده کوونکي تر ټولو زیات ریاضي او انګریزي په مضمونونو کې کمزوري دي. دوی وایي چې په یاد امتحان کې جینکو لالکانو زیاتې نمبر اخیستې وي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې اورو.
د طالب لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزوري دي. ادارې د مې په څوارلسمه پیښور کې د یو سیمینار تابع کړې وه چې پکې د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم خپله یو څېړنه هم وړاندې کړه. دا راپور تر مخه ته خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کمه ده. اداره وایي چې د سلورم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55 فیصده، انګریزي کې 40 فیصده او په میتس یا حساب کې 8.5 فیصده نمبر اخیستې دي. د اتم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30 او په حساب کې 15 فیصده نمبر اخیستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د ماشومانو د زده کړو د معلومولو لپاره تیر کال د مې په میاشت کې یو امتحان تابع کړو چې پکې د سرکاري سکولونو شپږویشت زره ماشومانو برخه اخیستې وه.
نېشنل اچیومنت ټیسټ د دې په اړه کې دا چې کوم ماشومان په سرکاري سکولونو کې انرول دي د دې کوالټي آف ایجوکیشن څنګه ده. دا اسسمنت چې شوی دی کې دا خبره کوي چې دا ماشومان ښه پرفارمنس نه ورکوي، مطلب د دې زده کړې ډېرې ښې نه دي. حکومت ته یا وخت ته دا خبره کوي چې ستاسو چې کوم ماشومان په سکولونو کې انرول دي د دې زده کړې ښې نه دي، د دې لپاره تاسو اقدامات واخلئ، د دې لپاره تاسو هغه سټیپ واخلئ چې دا ماشومان چې کوم دي د صحیح زده کړې حاصل کړي.
پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د حلقانو په نسبت زنانا زده کوونکو د زده کړو د پوهې معیار سیوا دي. د سیړنې تر مخه زنانا زده کوونکو په انګریزي کې 50 فیصد او په اردو کې 3.5 فیصد نمبر اخیستې دي. د خیبر پښتونخوا تعلیم د ادارې یوې مشرې ډاکټر صفیا نور مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د کمی، د وسایلو نشټوالي او د تعلیم غیر معیاري پالیسو د تعلیم شعبې ته زیان رسولی.
زما د ګورنمنت سکول ماشوم چې دی هغه دونه بولډ دی، ټیچرز یې د ماشومانو نه زیات کانفیډنس لیول دا وی زیات لو دی. زمونږ ټیچر چې دی په دې لانګویجز کې ټرین نه دی، ټیچینګ میتھډولوجیز نوی رالی، هغه زوړ میتھډ سره لګیا دی. پالیسی زمونږ دا ده چې زمونږ به په یو ټیچر 40 ماشومانو به یو ټیچر، حالانکه انټرنیشنلی په یو ټیچر 20 واړه دي. دور دراز علاقو کې به زمونږ داسې سکول نه چې به سنگل ټیچر سکول، چې هغه یو سنگل ټیچر ته زه ټریننګ لراولم، شاته سکول بند شو هغه ته لاړ شي امتحان په ډیوټي، شاته سکول بند شو هغه ته لاړ شي د پولیو په ډیوټي، شاته سکول بند شو. په نېشنل کریکولم کې درسي نظامي پورا کورس هم واغسته د ماشوم بسرم اور واچو، هغه به پښتو میزده کوي یا به عربي میزده کوي یا به انګلیش میزده کوي یا به اردو میزده کوي. سلور لینگویج چې کوم ماشوم میزده کوي هغه ته بیا زویم ته ساينس هم وایا، ته میتھ هم وایا، ته سره جغرافیه هم وایا. نو دا د ماشوم د عمر سره زیاتې دي.
اداره په خپل راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم معیار د کال 2019 په نسبت په کال 2023 کې نور هم خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي او د وزیر اعلی مشیر سید غازی غزن جمال مشال ریډیو ته وویل چې د سیړنې په معلوماتو، تجویزونو او د تعلیم د معیار د ښه کولو لپاره به حکومت نور هم کار کوي.
د حکومت کتا سو ګورې نو تقریبا 50% نه زیات څه کم حکومت سټاف دی، هغه پته صرف ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دی. نو ټول نه زیات خرچه کتا سو ګورې بنسبت محکمو کې، نو ایجوکیشن یو داسې محکمه ده چې کېدې شي ټول نه زیات خرچه په دې باندې کیږي. خو دغې نتیجې کبیا مونږ ګورو نو کم قسم نتیجې مونږ ته پکاري دي، هغه مونږ ته نه ملاويږي. نو توجه حکومت اسیم ور کوي چې دا کمې خرچې هغې کوي، آیا کم ځای کې هغه ذهنی وی لګیا دی او کم ځای کې هغې دا کمې پیسې یا ریسورسز لګي دا ضایع کیږي لګیا دي، اور هغه ری ڈائیورٹ کول ضرورت دی اور هغه بل ځای کې لګول ضرورت دی، یا د دې خپل پالیسیانو کې ترمیم ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې په صوبه کې د سلویختو لکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت، معاش او نور ستونزې ورپېښې دي. د خیبر پختونخوا ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي د اپریل د میاشت په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول د کوهستان، کولی پالس او ډیر زیاتر سکولونه له بنیادي سہولتونو محروم دي، کوم چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د اسواد په منګوره کې د تحصیل چارباغ یونین کونسل ځایي استازو ته په ترقیاتي منصوبو کې د ولس شاملولو او د دوامدارو ترقیاتي اهدافو په اړه یو تربیاتي غونډه شوې. د میپس 14 په شوي ورکشاپ کې د سیمې منتخبو نمائندګانو ته وویل شو چې په هغه منصوبو د کار وکړل شي او په ګوته تکړل شي چې پکې زیاتو نه زیاتو خلکو ته ګټه ورسیږي. دوی ته روزنه ورکړل شوه چې څرنګه عام ولس په دغو ترقیاتي کارونو کې شامل کړل شي. هغه تربیاتي ورکشاپ د جرمني حکومت په مالی مرسته د ځایي غیر دولتي ټولنې د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتي محکمې سره په ګډه جوړ کړو. په ډې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په رپورټ کې راکړي.
د مئی په 14 نیټه سوات بنګور کې په مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د تحصیل چارباغ 15 یونین کونسل او منتخب شوی نمائندګانو د صحت، تعلیم او نورو محکمو استادو سره تربیتی ورکشاپ کې خاوډنه وکړه شو چې د سیمې دولت لپاره جوړ کړی شوی وړې لوی منصوبو کې به هغه وزشي اولس اصول عملی کوي، کوم ته چې 17 ګورز اف ډیولپمنت پلان وایي. د روزنې خاوډونکو عابد دیوان چې د سی پی آی ډی نوې ټولنې غړی دی وایي چې د روزنې کې زیاتره هغه خلک رابلل شوی چې دولت د خېګړې لپاره په تحصیل کې د پروژو جوړولو او پوره کولو په کار کې شریک وي.
چې کوم زمونږ کمیونټیز دي هغه سره هم موږ سیشنز وکړو، هغه کې موږ سیول سوسایټي هغه غوړو، اکیډیمر غوړو، موږ زمونږ جرنالیست ملګري چې هغه غوړو او نور داسې خلک چې کوم د تحصیل چارباغ حواله سره د هغه مسائل باندې پوهیږي او د هغه مسائل تدارک ته پره تکوودو کې هغه موږ ټول راغونکو او هغه نه موږ مشورې والو هغه نه ځان پوهیږو چې د تحصیل چارباغ څه مسائل دي او د بسنګ حل او آخری هدف دا دی چې موږ د تحصیل چارباغ لپاره داسې یو تحصیل ډیولپمنټ پلان جوړ کړو چې کوم کې زمونږ د مختلف شعبو چې کوم اهداف دي هغه موږ اچیو کړو.
روزانه کې شریکات د لایو سټاک محکمې یعنی په کور دننه د ساتنې سارو محکمې غړي تفهیم وای چې د نورو محکمو پرنګ دی هم په دغه توګه منتخب نمایندګانو ته د ولس لپاره په منصوبو جوړولو کې مشورې ورکړي چې ګډې بيزي د پيو ساروي او بیا چرګان ساتل زیاتره خزي کوي او په سالانه بجټ او منصوبو کې دغه ته هم پام ورکړي. شي
اپ هغه کې جی مختلف مرزونه دي بیماریاں دي اپ هغه کې دغه د خوراک لکه کمې بشه ده زیات تر خلک پتا سول دلې چې دا کم مایګریشن چی گئی هغه د سره پار کوي هغه شوقیه نه کوي جی خودل ته قلت راشي د خوراک نو هغه د دې مجبورن لار شي سمې ته لار شي دا د خلکو د پار سر مونږ وای چې د سه خوراک جوړ شي هغه کې مختلف د دې سواد په علاقې کې وس واخه کړل کېږي هغه کې صدا بهر وته مونږ وایو ماډګراس وته مونږ وایو یا وینټر رای وته وای جی دا د دې چې دای په ایران باندې وکړل شي دا غینه بار بار کټونه پسونه غسته کیږي هم وایي چې د دې پروژکټونو د دې دارو په زیری باندې د مختلفو علاقو کې د مختلفو زنانه او تادسي اویرنس سټیشن د شیزونه نوې نوې راشي چې د دې خلکو په هغه بنیادی ضرورتونه او سہولیات چې دغه پوره شي حکم دا وړي وړي مسلې چې د دې ته پورون د نه حل شي
یک شوري ویلج کونسل چیئرمن شریف خان تربیتی غونډه پاړه مشال لیډو ته ویل چې دوی ته معلومه شو چې د یونین کونسل کومې مسلې به په میرټ اوله کې حل کول دي او دغه لپاره منسوبې او مشورې دوی غونډه کې وړاندې کړي
لینک روډونه مونږ یې اشاره دا کښې دا خلک خپل مدد آپ سره جوړ کی بیا چې باران شي او به وي نو پکې دا وکړل چې اره دار له پاخه کې دا را لا ټیک کړي د دین علاوه زمونږ په سکولونو کې خاص کر د کمرو کمې د جیدا کمیډا سکولونو دي که هاي دي او که سیکنډري دي په ټولو کې کمرې کمې دي نه اکثر علاقان په ځمکه ناسي مونږ دا وایو چې اره دي کې کمرې نورې دي ورکی یا که په کم ځای کې سکولونه نشته ا ډېر لری لری علاقې دي نو ورته چې بده کې تاسو لوئر میډل یا میډل سکولونه جوړ کړئ بل مونږ په کې دا خبر اوکړه چې میډل سکولونه دي هاي کې
تربیتی غونډه کې ویل شول چې د تاثیر چارباغ د منتخب نمائندګانو په کوټه شوی د ولس لپاره منسوبې به د چارباغ مرستیال کمشنر ته د لیک په شکل کې دیږي چې پکې د بیرابلو محکمو سره تعلق لرونکي وړې لوی ترقیاتي منسوبې شامل دي او دا تفصیل به بیا صوبایي حکومت ته هم استولای شي چې د ولس لپاره منظور شوی بجټ په صحیح طریقه خرچ شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند نومې ادارې لخوا روان کال د صحت په اړه ترسره شوی څېړنې لمخه د نړۍ په کچه جنسي تولیدي صحت او د حقوقو په برخه کې پرمختګ شوی، خو بیا هم ځینې خزي د ټولنیزو بندیزونو د پوهاوي د کمی او په ځینې وختونو کې د کمزوري معاشي حالاتو لامل نه شي کولای چې له دغو پرمختګونو ګټه ترلاسه کړي. دا چې په وخت د زنانو د صحت سہولتونو ته لاسرسي نه لرلو له وجې په خصوصي توګه د مور او ماشوم په صحت سره غیس پرې وزي، په دې لړ کې د صحت چارو ماهران کومې خطرې په ګوته کوي او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي څه قسمه ګامونه پورته کوي، په دې اړه تفصیل لاس مګول په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې نړۍ په تیرو دریو لسیزو کې د جنسي تولیدي صحت او د حقونو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي، خو د هغه ښځو شمیره چې نشي کولی د دې نه ګټې پورته کړي اوس هم په لکونه کې ده.
زمونږ د وجود ته داسې کمزوری راغلی دی، دا پنځم ماشوم شو، مونږه علاج له چرته نه یو تللی، نجدې داسې شته نه، پرایویټ وس نشو لرلی، وس طاقت مو داسې شته نه چې میوې وخورو یا ښه خوراکونه وکړو.
دا غږ د کوز دیر ثمرباغ سیمې اوسیدونکې 34 کلنې ګلناز دی چې د څلورو بچو مور ده. ګلناز مشال ریډیو ته وویل چې په علاقه کې یې نږدې سرکاري اسپتال نشته چې وخت په وخت ترې خپله معاینه کوي، او دا چې خاوند یې د لرګو په مشین کې کار کوي نو دومره پیسې ګټي چې د کور امروزه خرڅ یې پکېږي، ځکه نشي کولی چې خپل خیال په غوره توګه وساتي.
الکم نشته جنې کې دي، الکو چې الک وشي الک وشي، نن په دې واړه جن شو، په دغه ناروغتیا ناروغتیا کې زمونږ وجودونه خراب شي، او د کور خلک یوازې داسې ډاکټر ته ورتلل مني نه، مشران وایي چې مونږ په خپل کور کې خشي ویو.
د ګلناس په سیر پاکستان کې د غسیو شمیر نورې خزی هم دي چې د غریبۍ او یا د ناپوهۍ له وجې د خپل صحت خیال نشي ساتلی، نه خو د ناروغۍ په وخت ښه خوراک یا آرام کوي او نه د علاج غوره سهولتونو ته رسۍ لري. او دغه وجه ډاکټران د زیږون په وخت مور او د راتلونکي ماشوم د مرګ د امکان جوړېدو سبب ګرځوي. دا چې کله میاندې د ماشوم د زیږون نه وړاندې په غوره توګه خوراک او علاج ونه کړي، نو له وجې د مور او راتلونکي بچي په صحت څه اغېز پرېوځي. د دې پوښتنې په ځواب کې پېښور کې د نیجي روغتون مقصود میډیکل کمپلیکس ډاکټره وږمه مشال ریډیو ته وایي چې د ترتیب شوي علاج نابرابري، د ضرورت مطابق خوراک نه کول، علاج ته لاسرسی نه لرل او د پوهاو د کمی له وجې امیدوارې میرمنې اکثر د وینې د کمی ښکار شي، ځکه د مور او راتلونکي بچي دواړو ژوند په خطر کې شي.
څخه زیاده سی چې هغوی خپل خوراک بقیدګۍ سره نه اخلي، چې خوراک خپل بقیدګۍ سره نه اخلي نو هغوی چې کوم دی هغوی ته دا وینا کمی راځي، او وینا چې کوم ده هغه په حمل کې کم وي نو هغه ایون کې دی حتی پورې ورسي مور اموات شرا زیاتوي. بل دا خبره چې سو فولیک اسید آیرن سپلیمنٹ فولیک اسید چې کوم دی دا ماشوم سر جوړي دا دی لاغشتل ضروری دي، او آیرن سپلیمنٹ سو ملټي وایټامن بدا اخلي د دې لپاره پراپر چیک اپ زکم ضروری دی چې په هر چیک اپ د مختلف ټیسټونه کیږي، د دې په بلډ پریشر چیک کیږي. اوس بل خزر داسې ده چې هغه بالکل ډاکټر لته لینه ده، هغه ته موږ ان بوک پیشنټ وایو. یو داسې وی چې موږ ته ډېرې خزر داسې راځي چې هغه وی بس راشي او بس ماشوم پیدا کېدو والا وي، نو داسې خزر ته پوره سکرین شوی نه وي، د هغه وی سکریننګ نه وي شوی، هغه پته نه لګي چې دوی ته شوګر دی بلډ پریشر دی. هغه بلډ پریشر اکثر دومره زیات شي د هغه جټکو طرف ته لاړ شي او هغه آی سی یو پورې ورسي.
وګمه ډاکټر زیاتوي چې کزنانه د ناروغۍ په وخت باقاعده د ډاکټر نه خپل معاینه کوي نو د ډېرو ستونزو نه بچ کېدای شي.
پدې کې بچ کم دی دا انټرنیټل چیک اپ ځکه ضروری دی چې پدې کې به د ډاکټر او د مریض ترمنځ یو تعلق پیدا شي. د مریض چې کم دی خپل ټوله مسلې به ډاکټر ته اسانه سره ویل شي، او ډاکټر چې کم دی هغه به د بیمارو تشخیص اسانه سره کوي او هغه به په وخت باندې د هغه علاج کوي.
خو پښتنه دادا چې د خیبر پښتونخوا حکومتونه د مور او بچي د غوره صحت لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي، د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د مور او ماشوم پروګرام ډیپټی ډایرکټر ډاکټر تنویری نام مشال ریډیو ته وویل چې د مور او د راتلونکي ماشوم د غوره هسمانی په غرض د صوبې په غټو هسپتالونو کې مختلف پروګرامونه کوي چې له وجې د تیرو وختونو پرتله د ښځو تولید صحت ښه شوی دی، او د زیږون په وخت د مور او د راتلونکي بچي د مرګونو په شرح کې هم ښکاره کمی راغلی.
په کمیونټي لیول باندې زمونږ یو ډېر میجر پروجیکټ دی چې آی ایچ پی ورته وایي انټیګریټډ هیلت پروجیکټ. کور په کور باندې پرېګننټ مهندي آیډینټیفای کیږي، هغوی ته هغه نیسسري سروسز ورکړې کیږي چې انیمیا د هغوی د انټینیټل وزټس انشور شي. دا خو زموږ د کمیونټي لیول سروسز دي. په هاسپیټل لیول باندې ټولنه غټ پروجیکټ چې کوم سټارټ شوی دی چې په ولني ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم زموږ ډیلیوري رومز اسټیبلش شو، الچویز ورته ورکړی شو، مختلف نور سټاف ورته ورکړی شو، میډیسن اکوپمنټس ورته ورکړی شو، او تقریبا 200 بی ایچ یوز او 50 آر ایس سیز هغه اپګریډ شو 24/7 سروسز ورکړي.
پاپولیشن فند د ملګرو ملتونو یو داسې اداره ده چې مقصد یې په ټوله نړۍ کې د زیږون په وخت د میاندو تولیدي صحت ته پاملرنه کول دي. د دوی لخوا میاندو او د راتلونکي اولاد په اړه راغلی اوسنی راپور کې د خبره په ګوته شوې چې پاکستان کې په اولس کې د صحت په اړه د پوهاو د کمی او د پدرانه نظام له وجې اوسم زنانه د ضرورت مطابق د صحت سهولتونو ته رسائی نه لري، چې له وجې تقریبا ګنټه پس یو خزه د زیږون په وخت ژوند د لاسه ورکوي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت تیر شو خطیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکول نو مہا کا میدے لکھا کم چوڑان دیو
تاندے ہیلی
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره. تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د پښتو د تخلیقي ادب رجحان زیات شوی، خو ترڅنګ یې تنقیدي ادب د جمود ښکار شوی دی. کره کتونکي د سوچه تخلیقي ادب د پرمختګ لپاره تنقید ضروری بولی. په همدې موضوع د مشال ریډیو خبریال د پښتو ادب له سو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دې وروستیو کلونو کې پښتو ادبیاتو کې تخلیقي رجحان زیات شوی، خو تنقیدي ادب د جمود ښکار دی. لیکوال او کره کتونکي پروفیسر ډاکټر انیف خلیل د پښتو د سوچه او معیاري ادب د تخلیق لپاره تنقیدي ادب ډیر اړین ګڼي.
په کار خدا د جسومره وخت تیریږي نو علم زیاتیږي، او د نړۍ تنقیدي نظریه او د نړۍ تنقیدي کم افکار او چی دي هغه عام کیږي. د ترجمو په لاره هم، د نیټ او د الکترونیک میډیا په لاره هم، نو په کار دا و چې زمونږ تنقید وده کړې وي. سره د دې چې د تنقید نوي اړخونه هم راغلي دي، خو دا خبره بالکل څرګنده ده چې زمونږ پخوانی په پښتو کې تنقید وو هغه ډېر باوقاره تنقید وو، هغه د ډېرو باوقاره خلکو نقادانو لخوا راغلی تنقید وو، ځکه دغه تنقید معیار اوچت و. نن زمونږ نقادان شته، لوستي هم دي، نوې خبرې هم ګوري، خو نه هغې سره هغه د پخوانو غوندې ژبه شته، نه هغسې ابلاغ شته، نه هغسې نیت او صداقت او نظریه شته، او نه هغسې کمیټمنټ شته.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر محب زغم بیا وایي چې وسنی نقادان د نقد له اصول خلاف نقد کوي چې ورسره تخلیقي ادب پیکه شوی دی.
نن سبا په پښتو کې د اصولي او معیاري نقد تشه محسوسیږي. یوه وجه یې دا ده چې ممکن نقاد په دې وویریږي چې که چیرې یو اثر باندې نقد کوي، د اثر خاوند به ورنه خفه کیږي. یعنی د لیکوالو او شاعرانو، یعنی د آثار د پنځونکو تحمل او برداشت کم دی. اکثره کسان چې نقدونه لیکي، ما غوندې لیکوال یا شاعر وي، خوشخایي د نقد ادبي مکتبونه او ادبي نظریې ښې ورته معلومې نه وي، نو په همدې وجه عموما نقدونه چلولو کلي او عمومي وي.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم په دې باور دی چې اوسني نقادان د ډیرو اسانتیاو باوجود په دې ونتوانېدل چې د څو لسیزو وړاندې نقادانو په څیر تنقید وکړي.
زمونږ تخلیقي ادب هر څوک تخلیقیږي، خو چې تنقیدي پیمانه په نظر کې نه وي، تنقیدي نظریه په نظر کې نه وي، مونږ د نړۍ د تحریکونو تهذیبونو اثرات خو بروړو، خو زمونږ فن، زمونږ ټکنیک، زمونږ جوړښت هغه به زمونږ بیا هم کمزورې وي. نتیجه دا ده چې زمونږ په موجوده دور کې د تنقید چې کومې رویې دي اغه واقعي چې د زوال سره مخ دي، او موږ چې په پښتو کې کم نقادان لرل اغه سی اوس نه لرو. تاسو به څنګه د پښتو د کامل صاحب، د کلندر مومن صاحب، همیش خلیل، توکی ملک کا خیل، او د ډیرو یو شمیر نور نقادانو نعم البدل به څنګه موږ په دې اوسني دور کې پیش کړو تر سلیم راز صاحب پورې.
ډاکټر محب زغم وایي په پښتو ادبیاتو کې چې تر دې مهاله کوم نقدونه شوي، زیاته برخه یې د نقد له اصولو سره اړخ نه لګوي. د ده په خبره که نقد د ادبي مکتبونو په بېلابېلو برخو وکړی شي، هم به تخلیقي ادب معیاري شي او هم به د ادب په پرمختګ کې مثبت تمام شي.
د څو ورځې مخکې ما د آغلي صفي وردک یو نقد ولوست چې د ښاغلي ایمل پسرلی لنډې کیسې د فیمینیزم له زاویې څېړلې وې. ما ته ډېر نوي څه پکې وو، نوي شیان مې پکې ولیدل او زده مې کړل چې که چیرې نقادان له دې اړخه آثار وارزوي، دا به هم د لیکوالو او شاعرانو په ګټه وي، هم د ټولنې، او هم به معیاري او اصولي نقد رامنځته شي.
لیکوال او شاعر سید شاه سعود بیا په دې باور دی چې نه هم پخوا او نه هم اوس مهال پښتو ادب کې معیاري تنقید شوی دی.
مونږ نقادان عمده که شاعران ادیبان دي، چې یو د بل په کتابونو باندې لیکنه کوي، یو د بل په کتابونو باندې تنقید کوي. داسې متخصصین ډېر کم لرو چې هغې صرف تنقید راخیستی وي او هغه وایي چې زه نه لنډه کیسه لیکم، نه شاعر یم، نه زه بل څه کوم، زه صرف تنقید کوم. باید چې داسې نقادان ولرو. دغسې نقادانو کې بیا اسپیشلیستان ولرو، لکه د خوشحال خپل نقاد دی، هغه وایي چې زه په حمید بابا نه غږېږم، زه د خوشحال متخصص یم. چې د غنی خان خپل متخصص وي، د حمزه بابا خپل متخصص وي، هغه وایي چې زه په کاروان صاحب خبرې نه کوم، ما نه د سایل صاحب تپوس کوه.
پښتانه لیکوال او کره کتونکي وایي چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې چې هر شاعر او لیکوال څه هم ولیکي، پرته له دې چې کوم نقاد ته یې وښيي، په کتابي بڼه خپروي، او همدا وجه ده چې که تخلیقي ادب د کمیت له اړخه غني شوی، نو د کیفیت او معیار له اړخه تر پخوا زیات کمرنګی شوی دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.